مننه سه سمي عباس تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولای شي. په دې یو ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې پر شمالي وزیرستان بي پیلوټ امریکایي الوتکې برید کړي او دا حمله د دې سربېره شوې ده چې تېره اونۍ نواز شریف د صدر اعظم په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې د بي پیلوټ الوتکو بریدونه باید ونه شي. خو سمدستي خبرونه لرو. نجیبه زمانی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د روسي حکومت له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د زیاتیدونکو خطر په مخنیوي کې د نړیوالو د همکارۍ د زیاتیدو غوښتنه کړې ده. په خوست کې د سولې اونۍ پیل شوه. د شمالي وزیرستان د شوال په سیمه کې د امریکا د مشکوکې بي پیلوټ الوتکې په تازه حمله کې اووه وسلوال کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د روسي حکومت له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د زیاتیدونکو خطر په مخنیوي کې د نړیوالو د همکارۍ د زیاتیدو غوښتنه کړې ده. د ایترتاس خبري اژانس په حواله د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون جمعه د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي له مرستیاله او د دې سازمان لخوا د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې له ادارې له مشر یوری فیدویدوف سره کتلي دي. د سوریې د روسي د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو مخدره موادو د قاچاق په ضد په مبارزه کې د ملګرو ملتو نو سره د روسیې د همکاریو په اړه خبرې کړې دي. سرګی لاوروف او یوری فیدویدوف د 2013 میلادي کال تر پایه افغانستان په نړیوال ځواکونو وتلو په اشاره ټینګار کړی چې لدی هواده د مخدره موادو د موجود خطر د مخنیوي لپاره باید نړیواله همکاري زیات شي. په خوست کې د سولې اونۍ پیل شوه. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د خوست له خلکو غوښتنه سوي چې د سولې په اونۍ کې د خپل منځي او قومي شخړو څخه لاس واخلي. د خوست والی پرون پر وسلوالو مخالفینو هم ژغ کړی چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. په خوست کې د مدني ټولنې غړو او لیکوالانو هم په دې مناسبت د اونۍ په ترڅ کې د فرهنګي او تعلیمي پروګرامونو د جوړولو خبر ورکړی. او اوس په موکري څو بهرني خبرونه ته. په د شمالي وزیرستان د شوال په سیمه کې د امریکا د مشکوکې بي پیلوټ الوتکې په تازه حمله کې اووه وسلوال کسان وژل شوی دي. یو چارواکي د خپل نوم د نصر ګندول په شرط او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې حمله د پاکستان د صدر اعظم په د پاکستان د صدر اعظم په توګه د نواز شریف د لوړی تر مراسمو دوه ورځې وروسته سوي ده. شریف د پاکستان پر خاوره د بي پیلوټ الوتکو د حملو د بندولو غوښتنه کړې او داسې حمله د پاکستان د خاوري پر خپلواکۍ تیری ګڼلې دي. نواز شریف په زغرد بي پیلوټ الوتکو پر حمله کې چې تیر اونۍ د پاکستان طالبان د مشر مرستیال ولی الرحمن پکښې وژل سو انتقاد وکړ. ملګری ملتونه وایي د روسیې د غوښتنه نسی منلای چې د جولان لوړته ځواکونه استوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون وروسته تر دې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د جولان لوړته د ځواکونو د استولو وړاندیز وکړ چې اوتریش ته تر هغه مخکې اعلان کړی و چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله خپل 16 ساعتي ځواکونه له جولان وباسي. ملګری ملتونه ویل د اسرائیل او سوریې ترمنځ په موافقه کې دا ویل سوي چې د امنیت شورا غړي هیواد په دې سیمه کې څارونکي کېدای نسی. اوتریش د جولان په لوړو کې ملګر ملتو په زرکسی 16 ساعتی پوز کې 300 عسكر لري. د څلورو لسیزو راهیسې دغه 16 ساعتی پوزیان په دې سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. د ملګر ملتو د 16 ساعتونکو ځواکونو ادارې له هند او فلپین څخه چې په جولان کې پوزیان لري وغوښتل هلته د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. په دې ترڅ کې ملګر ملتو له نورو هیوادو هم هیله کړې چې په دې کې مرسته وکړي. د روسیې پولیسو 300 کسان په ماسکو کې په یو جماعت کې ونیول چې 180 یې بهرنیان دي. په پولیسو دا څرګندونه کړې چې ولې دغه کسان د جمعې په ورځ نیولې دي. د پولیسو په وینا په دې ځای کې اسلامي ادبي کتابونه موندل شوي دي. نو څېړنه روانه ده څو معلومه سي چې دغه لیکنې تر څه بریده خلک افراطي نظریې ته هڅوي. د رویټرز اژانس په وینا په روان کال کې دا درېیم ځل دی چې پولیس په ماسکو او سن پیترزبورګ کې پر جمعتون او اسلامي مرکزونو عملیات کوي. د هڅې وروسته تر دې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په سوچي کې د اولمپیک تر ژمنې لوبې مخکې په خپل هیواد کې د اسلامي افراطیانو د ځپلو امر کړی. د روسیې ولسمشر پرون امنیتي چارواکو ته ویل د اداري فساد، جرمونو او بغاوت پر ضد باید جګړه په خشونت مخته ولاړ سي. د اروپای اتحادیې د پراختیا د کمیسیون مشر سټیفن فیولې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې د مظاهره کوونکو پر ضد د زیاتې قوت څخه کار اخیستل په ډیموکراسۍ کې ناراضي. فیولی پرون جمعه په استانبول کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره په ګډ خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه. په ترکیه کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ پرنښت کې د وی اونۍ په ترڅ کې د دریو تنو وژل تایید سوی او ویل کېږي چې زرګونه کسان زخمیان دي. په همدې خبری کانفرنس کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویل چې دوی د خلکو د ډیموکراتیکو غوښتنو هرکلی کوي، خو د تروریزم، تشدد او داسې کارونو مخالف دي چې د ازادي په نوم د نورو خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي. ترکیه کې مظاهره اول د استانبول ښار په یوه لوی پارک کې د وی پراختی پروژې پر ضد پیل شوې. تیر اونۍ لسګونه زره کسان په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخیسته او رجب طیب اردوغان اسلام پالی حکومت یې په دیکتاتوري تورن کړ. او وروستی خبر، د ایران د جمهوری ریاست لپاره اتو کاندیدانو پرون په دریمه وروستی تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. دا تلویزیونی مناظره څلور ساعته وه او په مستقیم ډول د ایران له دولتي تلویزیون خبرېده. د کاندیدانو بحثونه پر کورنۍ او بهرنۍ پالیسي متمرکز و. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او کاندید علی اکبر ولایتي ویل چې له نورو هیوادونو سره به ګټور روابط ټینګ کړي او په بهر کې به د ایران د موقف د شکولو هڅه وکړي. دوی په عمومي ډول د ایران په وړاندې د غربي دولتونو پر کړنلارو انتقاد دونه وکړل. د ایران د اټومي پروګرام په اړه لنډیوال سره د مذاکره کوونکي هیئت مشر سید جلی ویل سره لدی چې له غربي دولتونو سره د افغانستان په مسأله کې د ایران له همکاري سره واشنگټن بیا هم تهران ته د شیطنت د محور برخه ګڼي. په ایران کې د جمهوری ریاست ټاکنې د روانې میاشتې په 14مه ترسره کیږي او کاندیدان د انتخاباتي مبارزې لپاره تر یوې اونۍ کم وخت لري. د خبرونو پای.
آزادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې پرمشکوکو ترستانو د بی پیلوټ الوتکو کې لبریده خبرو چې د دې سربیره شوی چې د پاکستان نوی سر اعظم د لوړې په مراسمو کې تیرونه وویل دا بریدونه باید ونه شي. له طالبانو سره د یو اسیر امریکایي حال درکو. په خوست کې د سولې اونۍ پیل شوې.
روختن کې موږ څلور پنځه نفر عملیاتي مریضان لرو. د ټوپو پکتیو کې هم نشته، ټوپو کابل کې هم داسې غني. ټول څلور بستر لرو، اوس لاس بستر نورې زپه شوې دي، 15 بستر مخکې 10 بستر وو.
دا د پکتیا د یو روغتیایي چارواکي څرګندونې دي. دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو د پکتیا د خلکو ګڼ پیغامونه د روغتیا په ارتباط دا مسله مو له دغه چارواکي سره شریکه کړې ده او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا په کابل کې شزینه والیبال کوونکې دي. د دوی لسونز مو هم په دې خبرونه کې خبرو وي او شمیر نور مطالب هم تر 9 بجو د ازادي رادیو لروانی خبرونه اوریدل شي. مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو د نوي سر اعظم نواز شریف د ممانعت د اعلان سربیره پر شمالي وزیرستان برید کړی دی. د پاکستان یو استخباراتي مقام رسنیو ته وویل چې دغه حمله د افغانستان پولي ته نږدې د وسلوالو پر یو پوځي مرکز شوې ده. بی پیلوټ الوتکې د نواز شریف د لوړې تر مراسمو څو ورځې مخکې په یوه حمله کې د وسلوالو طالبانو مرستیال امیر ولی الرحمن او څو تنه نور مهم طالبان وژلي وو. مجیب الرحمن انګار له پېښوره راپورټ لري.
په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې دولتي مقامات وایي د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې وطن سختريزي وسلوال وژل شوی او یو نظامی مرکز یې په بشپړه توګه لمنځه وړل شوی دی. لاسیمه د ترلاسه شوی راپورونو لمخې د حمله بیګا مخصوصا د شوال په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز شوی. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې یو امنیتي مسول د خپل نوم نه خوله په شرط وویل چې بی پیلوټ الوتکو په منګروټۍ سیمه کې پر هغه کور چې وسلوال پکې دیرول سو توغندي وتوغول او په بشپړه توګه یې ویجاړ کړ. د خبرځای د معلوماتو له مخې د برید پر وخت په دغه کور کې نامعلوم شمیر وسلوال جنګیالي دیرول چې د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه پکې د اووه تنو د وژل کېدا پخلی شوی. خبرځای زیاتوي چې تر دې وخته لا د وژل شویو د هویت په باب دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. بلخوای وی بلې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې شوال یو له هغو سیمو ده چې د ځایي وسلوالو طالبانو تر څنګ د القاعده ډلې جنګیالي هم پکې دیره دي. پاکستان کې د مې یولسمې تر پارلماني انتخاباتو را وروسته دا دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکې پر وزیرستان حمله کوي. په تیره حمله کې چې د مې پر وروستۍ ورځ شوې وه د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال او مهم قمندان ولی الرحمن په ګډون د دې ډلې څو تنه د سرسړي وژل شوي ول. بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې دا حمله کړې چې د پاکستان نوي صدر اعظم نواز شریف تیره پنجشنبه پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې د دغو حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. نوموړي چې د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېده وروسته یې په لومړي ځل پارلمان ته وینا کوله. په زغرده وویل چې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لړۍ چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده باید زر تر زره ودرول شي. هغه تر دې وړاندې هم د یو سیاستوال په توګه له دغو حملو سره مخالفت کړی او هغه یې د پاکستان پر خاوره ښکاره تیری بللی. د پاکستان تیر ملکی حکومت هم په ښکاره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالفت کاوه او په کراتو یې د هغو د بندولو غوښتنه کړې. د بی پیلوټ الوتکو بریدونو موضوع د کورنیو هغو ترڅنګ د نواز شریف د حکومت لپاره یو ستر چیلنج ګڼل کیږي. د څېړونکو په باور دغه موضوع ښایي له واشنګټن سره د نواز شریف اړیکې چې له پخوا راهیسې ترینګلې وې لا پسې پیکا او د هغو حکومت له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
کابل ورځپاڼو نن په افغانستان کې د ایران د مداخلې د تورونو مسله څېړلې. تېره اونۍ دا خبرونه خپاره شول چې د طالبانو استازي ایران ته تللي دي. رحمت الله افغان د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو طالبانو ته د ایران د وسلو د ښکاره ورکولو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د کندهار د امنیت قمندان له خولې لیکلي تر دې وړاندې ایران له وسلوالو مخالفانو سره په پټه مرستې کولې، خو اوس په ښکاره وسلې او نور تجهیزات ورکوي. ورځپاڼه د عبدالرزاق له خولې لیکي امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په کندهار، ارزګان او زابل ولایتونو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال شاوخوا 500 میله ایراني شلډازې وسلې نیولې دي. همدا ورځپاڼه د امنیت قمندان له خولې لیکي له دې جوتیږي چې ایران مخکې له وسلوالو مخالفانو سره په پټه مرستې کولې، خو اوس د هر څه په ښکاره کوي چې ښکاره بیلګه یې په دومره ډېر شمیر کې د ایرانیو وسلو نیول کېدل دي. ملي باور ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي تا څو یم ځل ده چې په ایران دا ډول تورونه پوري کېږي، خو افغان حکومت یې غم نه خوري. د لیکوال په باور د کابل پوهنتون استادانو او محصلینو د دې پوهنتون د وروستیو ستونزو تورونه هم پر ایران ولګول. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې څو ورځې وړاندې افغان امنیتي چارواکو په ملي شورا کې ویلي وو چې ایران په افغانستان کې د فرهنګي کارونو او خیریه موسسو په کولو سره په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې دی. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د ایران د ښکاره او پټو لاسوهنو مخه ونیسي. د سر مقالې د لیکوال په باور کچېرې دا ځل هم له ښکاره ثبوتونو سره افغان حکومت د ایران د لاسوهنو پر وړاندې لاس په کار نشي، نو داسې ښکاري چې ایران د افغان حکومت په چوکاټ کې دومره نفوذ کړی چې حکومت یې پر وړاندې عجز دی. ملي باور ورځپاڼې هم لیکلي د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته د ایران د وسلو ویش خبره باید جدي وګڼل سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې پخوا به طالبانو ته ایراني وسلې لومړی کوټې ته وړل کېدې او وروسته بیا به د طالبانو لاس ته ورتللې. د لیکوال د معلوماتو پر اساس خو اوس په مستقیم ډول ایراني وسلې په ګردی جنگل او نیمروز کې طالبانو ته ویشل کیږي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې افغان چارواکي دغه مسله باید جدي ونیسي او په هر اړخیز ډول یې څېړل پیل کړي. د ملي ارمان د سر مقالې د لیکونکي په باور کچېرې طالبانو ته د وسلو د ورکړې خبره رښتیا سي، نو افغان دولت دغه مسله باید داسې جدي ونیسي لکه په دې وروستیو کې چې د پاکستان په وړاندې کوم دریځ خپل کړی دی. دا سر مقالې لیکوال پر ایران غا کوي افغانان هر هغه څوک دوست نه ګڼي څوک چې له دښمن سره دوستی کوي، او دا کار به ایران ته ناوړه عواقب هم ولري.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په فرا ولایت کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي او تیره اونۍ درې تنه قومي مشران چې د بالا بلوک له ولسوالي د فرا مرکز ته روان ول ووژل شول. د قلعه هیکا په ولسوالي کې هم د دوو قومي مشرانو د وژلو خبر لرو. له فرا څخه احمد شاه فطرت په ټلیفون راسره دی. د قومي مشرانو د وژنې دغه پیښې د نورو بیا امنیو سلسله ده که نه فطرت صاحب د مشرانو د لمن تړلو منظم پلان دی؟
شباب سره نوې تاسو او ورته دوم سلامونه وړاندې کوم. سلام په خیر. لکه څنګه چې تاسو په فرا کې د نامي په زیاتېدو سره وژنې هم ډېرې شوې دي. خلک ډېر اندېښنه لري او همداشان خلک وایي چې دا هدفمنې وژنې دي او داسې یو د خلکو په وینا البته چې دوی فکر کوي چې دړې روانه ده چې د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خلک په دې اندېښنه لري ځکه چې داسې وژنې لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه د کومو مشرانو چې په بلا بلوک ولسوالۍ کې یا په شیبکو ولسوالۍ کې وژل شوي دي دا هر یو مثلا د یو لوی قوم نمایندګي استازیتوب کوي او که داسې وژنې ادامه پیدا کړي نو دا به د قومونو ترمنځ یا په راتلونکي کې ډېر جنجالونه رامنځته کړي. نو د خلکو اندېښنه په دې ځای ده او موږ د امنیتي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. دوی که څه هم مخکې ډېرې ژمنې کړې وي چې هلته به عملیات کوي او سیمې چې نام نه دي هغه وستنه وي خو بیا هم لکه څنګه چې لیدل کېږي د امنیتي چارواکو کوم خاص کار نه دی کړی او همداسې تورونه او وژنې روان دي. په ښار کې هم په ځینو کسانو ګواښستې او همداشان
فطرت صاحب تاسو ویل سي قومي شخړې ممکن له دې سره رامنځته شي. څرنګه تر اوسه پورې چې کوم قومي مشران وژل شوي دي یو قوم په بل قوم باندې تور پورې کړی دی سي دغه اندېښنه را پیدا شوې؟
بله په شیبه کور سوالی کې مخکې لکه څنګه چې یادونه مو وکړه هلته د بومدیانو په نامه یو قوم چې بیا د بل قوم سره جنجال کړی و که څه هم دولت وایي چې هلته د دولت وسلوالو مخالفانو دا خلک وژلي خو ځینې نور راپورونه چې سره دوو قومونو ترمنځ هم جنجالونه وروسته د هغه وژنې رامنځته شوي او حتی یو بل ته یې ماینونه ایسي چې بیا په هغه کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل او شوې دی په سیمې کې نور جنجالونه رامنځته شوي دي. بیا اوس هم په دغه قضیې باندې نور قومي مشران د نورو ځای څخه کار کوي تر څو دغه شخړه بیا هم حل کړي. یعنې په محسوس ډول موږ دا شیان لیدلي او خلک یې ډېر اندېښمن کړي. خلک وایي که دا شیان مخ ونیول شي نو په راتلونکي کې ډېرې بدې پایلې کېدای شي چې ولري.
خلک سي دغه اندېښنه لري دوی حکومت ته مخه نه کوي سي له امنیتي ځواکونو وغواړي سي د دې ستونزې مخه ونیسي؟
متاسفانه مهر لکه مخکې چې ما وویل خلکو څو واره امنیتي چارواکو ته مخه کړې ده او امنیتي چارواکو همداشان زموږ د خبریالانو رسنیو په وړاندې هم ژمنې کړې چې دوی به دا کار کوي او هلته یې ورسره ژمنې کړې. خو بیا هم لکه څنګه چې لیدل کېږي په د فراه ولایت په لرې پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره حده اکثره لانجې لکه مخکې دغه لانجې مو لکه د نور مسایل بیا هم دغه سیمه ییزو شوراګانو په مټ چلیږي او هلته حتی امنیتي ځواکونه نه شي تللی. نو په دې خاطر خلک د ډېره حده کوشش کوي چې خپل په کلیوالي سیستم تر دغه شخړې حل کړي ځکه د امنیتي ځواکونو تګ هم ناشونی دی او دوی هم دومره اوس په اوس وختو کې د خلکو په وینا البته چې دومره وړتیا نه لري چې هلته داسې نو ځکه د خلکو باور هم پر دې ورځ د کېدو په حال کې دی او د ډېره حده بیا هم قومي مشران هم که څه هم وژل کېږي بیا هم په خپل دې دغه ستونزې خلکو سیمو کې حل لري.
احمد شاه فطرت مننه. د افغانستان په فرا ولایت کې مو واورېدل چې قومي مشران وژل کېږي او د دغو وژنو مخه نه نیول کېږي خو د افغانستان په شمال کې بیا د بلخ په ولایت کې د بې امنیو د مخنیوي یوه هڅه پیل شوې ده. د افغانستان په شمال کې د بلخ په ولایت کې د بې امنیو د مخنیوي د تازه هڅو په ترڅ کې تیره اونۍ د شپږو مدني ټولنو میرمنې سره یو ځای شوې او له هرې ټولنې دېرش تنه راغونډې شوې. دوی نیت کړی چې په کورونو وګرځي او نارینه سولې ته وهڅوي. لطیف صاحب له مزار شریفه په ټلیفون راسره دی. صاحب صاحب د سولې دغه حرکت د بلخ د ولسوالیو لورو ته پراخ شوی؟
بله سلام تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. لکه تاسو وویل په تېره اونۍ کې دا د کمپاین پیل شوی و اما اوس مهال صرف په دهدادي ولسوالۍ کې دوی کار پیل کړی ده. یعنې دهدادي ولسوالۍ د ښار ته یو نږدې پراته ولسوالۍ ده. ما دې ټولونو یو مشر سره فرزانه رایني نومې دي د سره خبرې وکولې دوی ویلي چې موږ اوس مهال په صرف په بهرادي ولسوالۍ کې کار پیل کړی او غواړو چې د دې نه وروسته په شولګر او زاره کې هم کار پیل کړو. اما دې یو ستونزې ته اشاره وکوله چې هغې ویلې چې په ځینو لرو پرتې ولسوالیو کې نامي ده او یا هم بدنامي ده چې ډېرې مېرمنې زړښت کوي چې دې ولسوالیو ته د لاړ شي هلته د کورونو ته لاړ شي او کورو کې د مېرمنو سره وغږېږي او دا خپل کمپاین پیل کړي چې هغوی هڅه وکړي تر څو خپل ورونه او زمن دې ته واڅوي چې سولې به هېڅ سره یوځای شي. دې ویلکه زمونږ امنیت تپام وشي نو مونږ به ټول ولسوالۍ کې خپل کار پیل کړو.
دغو مېرمنو له امنیتي مسؤولانو د مرستې غوښتنه نه ده کړې؟
بله و فرزانه رایمی ویلی ویلی کتسه هم دا مدنی طولونی دی ویلی منگه زیاد نوارو چه امنیتی مسئولین من سره دخیل شی زکر چه دا مخالفین و مستقیم بریت مانه منگه راسو دی ویلی چه دی لپاره دی عال لاره لپاره منگه دا فکری دی چه نو نسواله یونم زین انجومی او میرمن انتخاب کری دی چه آقا مکتبو که آلتا معلمانی دی یا درس ورکه یا هم پکلیکو کار که دوی انتخاب کری چه دوی خپلا سیما که دا کمپاین پایلی که اما دی ویلی چه داس انجومی هم ولسوالیو کې کمی دي موږ مجبور یو چې نور ولسوالیو نه او یا هم ښار نه هلته مېرمنې ویلي وو او باید خپله مسؤولین امنیتي دوی ته پام وکړي او امنیت ټینګ شي امنیت ته پام وکړي چې دوی خپل په ډاډه د خپل کار ترسره کړي.
لطیف صاحب مننه. د یوې بلې امنیتي هڅې په ارتباط رپورټ لرو. په خوست کې د ولایت د مشرتابه له خوا روانه اونۍ د سولې اونۍ په نوم ونومول شوه. د ولایت مقام چارواکي وای چې د سولې اونۍ په شپو ورځو کې به د حکومتي ادارو بیلابیلو سازمانونو شوراګانو او مدني خوځښتونو لخوا ټولنیز سیاسي او کلتوري پروګرامونه همدارنګه ځانګړي تفریحي پروګرامونه او سپورتي سیالۍ ترسره شي. نجیب الله الخیل له خوست راپورټ لري.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی هغه پیغام چې د سولې اونۍ په مناسبت د ویان مبارز محمد زدران لخوا ورسول شو پکې د خلکو غوښتنه شوې چې د قومي شخړو په هواري کې مرسته وکړي. په پیغام کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ شوی چې له جنګ د لاس واخلي او د خپل هیواد په سمسورتیا کې د سهیم شي.
که څه هم ولایتي ادارې په تیرو دریو کالونو کې په لسګونو شخړې او ټولنیزې ستونزې هواري کړې او یا هم د هوارېدو په درشل کې دي، خو بیا هم له ټولو هغو کسانو څخه چې د خپلو شخصي او ناروا ګټو لپاره په دې قومي جنجالونو کې لاس لري غوښتنه کوم چې د دنیوي او اخروی ژوندانه په پام کې نیولو سره له دغو کارونو لاس واخلي. د غرض په ټولو هغو وسلوالو مخالفینو چې د دولت پر ضد پیاوه او بل نه مو وسله اخیستي او مخالفت لاس پورې کړی هم غا کوم چې په هیواد مور ده. نو راشي د سولې د پروسې سره یو ځای شي، د خپل ولسونو او جنگ ځپلي خاورې په آبادۍ، آرامۍ او پرمختګ کې د نورو افغانانو ورونو ترڅنګ ونډه واخلي.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان تنی په خپل خبرو کې د ولایت مقام دا نه وخت وسته او وی ویل دا ډول برنامه کولای شي لږ تر لږه په خلکو کې د سولې غږ او د سولې غوښتنې مفکوره خپره کړي.
د سولې هر اقدام یا هر قدم چې وکړل کېږي، هر حرکت چې کېږي، افغانان یې مني. نتیجه ډیره ورکوي کلک، مګر بیا هم د شولې تګیری دغه دی. نو دا د شولې د اونۍ په نوم د ولایت مقام په ابتکار نیک قدم دی. کلن د هفته کې خو یو تبلیغ وشي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار د رسنیو له استازو، شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو وغوښتل چې په دې اونۍ کې د سولې غږ د خبراوي لپاره په ګډه کار وکړي تر څو خدای وکړي چې سولې ته خلک ورلاند شي.
په خوست کې د سولې اونۍ اعلان شوه. هلته وویل شول چې د سولې لپاره به یوه مشاعره جوړیږي. همداشان رسنۍ بیا په ځانګړې توګه راډیوګانې د دوی غږ هر کور ته رسیږي، هرې کورنۍ ته. نو په کار ده چې په دې اونۍ کې رسنۍ، لیکوالان او شاعران او فرهنګیان ګډ کار وکړي تر څو که خدای وکړه ورو ورو موږ د سولې په خوا ورنږدې
شو. ټاکل شوې د روانې هفتې په پای کې د سولې اونۍ د ټولیزو فعالیتونو د څرنګوالي او ارزونې لپاره په خوست کې یو لوی کلتوري پروګرام جوړ شي. په دې موده کې به د سولې په تړاو بحثونه، د سولې کارونونه، تفریحي برنامه، ورزشي لوبې او نور په زړه پورې پروګرامونه ترسره شي چې د خوست چارواکي تمه لري په یادو ټولنیزو برنامو کې به خلک په پراخه کچه ونډه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي امریکایي عسکر کورنۍ وایي د دوی د اسیر زوی لخوا رسیدلی لیک دوی ډیر زیات هیله من کړی دی. بوی بریکډال څلور کاله مخکې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو لخوا ونیول شو او ویل کیږي چې د پاکستان د قبایلو په یوه سیمه کې ساتل کیږي. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د امریکایي سرتیری بوی بریکډال پلار باب بریکډال وایي ډاډه دی چې د سره صلیب لخوا دوی ته رسیدلی لیک د د زوی استولی. بریکډال پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی کورنۍ د دې لیک په ترلاسه کولو ډیره ډاډمنه شوې او د هیله ورته پیدا شوې چې بوی به د اثرات شرایطو ته په پام سره ښه وي. وویشت کلن بوی بریکډال دوه میاشتې وروسته له دې چې افغانستان ته واستول شو د 2009 کال په جون میاشت کې په پکتیکا ولایت کې لخپلې پوځي اډې څخه ترای تم شو. ریټر خبری اجنس لیکي چې ګومان کیږي بریکډال به اوس د پاکستان په قبایلی سیمو کې ساتل کیږي. د دې دورې کې دوه څرنګوالی تر اوسه معلوم نه دی. د بوی پلار په خپل بیان کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د زوی خوشی کړي. په بیان کې راغلی دوی هیله مندي چې یرغمل نیون کې به د بوی د خوشی کولو لپاره د د پلار او مور غوښتنه ومني، خو په عین حال کې له دوی څخه غوښتي دي چې د هغه خصاتنه وکړي او له دوی سره د تماس نیولو اجازه ورکړي. د ایداهو ایالت د ملي ګارد جګپوري منصبدار ډګروال تیم مرسانو چې د بریکډال له کورنۍ سره د پاوز او مطبوعاتو د تماس مسؤل دی وویل ټولې نښې نښانې ښیي چې په لاس لیکل شوی د بریکډال لخوا استول شوی لیک اصلي دی. مرسانو وویل چې د امریکا پاوز د خپل یوازیني جنگي اسیر د خلاصولو هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه موږ بوی بریکډال د یوې شبې لپاره هم نه دی هیر کړی او هیر به نه کړو. د ګروال مرسانو یادونه وکړه د دوی هدف خپل کور او هیواد ته په روغ صورت د بریکډال ستنول دي. د وویل د بریکډال د خوشی کولو لپاره د هڅو خبرونه که څه هم نه خبريږي، خو د دې معنا دانه ده چې دوی لاس تر زنې ناست دي.
د والیبال یو شمېر شزینه لوبغاړي شکایت کوي چې په کابل کې د لوبو لپاره میدانونه نه لري. دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د پنځشنبې پورس په کابل کې د والیبال د شزینه ټیمونو ترمنځ مسابقه پیل شوه. په دې اړه مرزی احمد زی له کابل راپورټ لري چې د والیبال د لوبې په ژغ پیل شي.
د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې د محل په هیواد کې د خزو د والیبال شاوخوا شل ټیمونه فعال دي، خو خزینه لوبغاړي په پایتخت کابل کې د میدانونو له نشټوالي شکایت کوي. د پنځمې په ورځ په کابل کې د مور د ورځې په مناسبت د انجنونو د والیبال سیالۍ وشوه چې ځینو ګډونوالو وویل چارواکي باید د دوی ستونزو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. د افغانستان د والیبال د ملي ټیم دو تنو لوبغاړو فروزان هادي او نصیبه رشید ازادي رادیو ته وویل یوازې د اولمپیک په کمیټه کې یو میدان شته چې بیلابیل ټیمونه پکې په نوبت لوبي کوي. یو میدان دی چې په ټولو فدراسیونونو کې مونږ په یوې اونۍ کې درې ورځې د یو نیم ساعت لپاره د تمرین لپاره ورزو. هلته هم مونږ ته نوبت نه رارسیږي. ځینې وخت ته شپږ میاشتې شوي چې مونږ تمرین نه ده کړی او دوه کاله مو په پرله پسې توګه تیاری ونیوله، خو د بهرني سفر چانس را نه کړل شو. د والیبال انجونې لوبغاړي زیاتوي چې تر دا مهاله پورې د اولمپیک کمیټې دوی ته د بهرنیو مسابقو لپاره د ګډون زمینه نه ده برابره کړې. بلور ته د اولمپیک د کمیټې چارواکي هم یادې ستونزې مني او وایي چې د اولمپیک کمیټه به هڅه وکړي چې د دوی ستونزې هوارې شي. د اولمپیک د کمیټې د والیبال د فدراسیون معاون عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل اوس د اولمپیک په کمیټه کې انجونو ته د لوبو د وزانګړي میدان کار روان دی.
در قسمت تهیه اماکن
رشته هم موږ د انجنونو لپاره ورزشي میدانونه نه لرو او داستون زمنو او کوم وسایل چې د انجنونو په کار دي د دوی یو مسلم حق دی. په دې برخه کې دوی ته د اولمپیک په کمیټې کې د نوي ورزشي میدان جوړېدو چارې روان دي.
د ښاغلی پیمان په خبره د محل په کابل، قندهار، هرات، بلخ، جوزجان، پروان او د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د انجنونو د والیبال ټیمونه شته. د نوموړي پاینا د محل په ټول هیواد کې 5000 انجنونه د والیبال پټیمونو کې فعالیت کوي. مرزی احمد سي، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د اوریدون کې لیکلي دي طالبانو د میدان وردک په سید آباد ولسوالۍ کې یو مکتب والوساوه. امان الله له غزنی لیکلی دی طالبانو خدای ته وګوري مکتبونه مورانوي تاسو د غزنی د پښتنو د سیمو په مکتبونو پسې راخسته. یو بل اوریدونکي لیکلی د لغمان د لنګار په ولسوالۍ کې قمندانان د جامع جماعتونو ملا امامان ځوروي او حمید الله ناصری لیکي په میدان وردګ کې سپیشل فورس ډیر ظلم کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د ازادي راډیو د فیسبوک له نتیجو مو هم خبرو چې په دې اونې کې مو چې په دې خبرونه کې مو دا پوښتنه کړې ده چې د راتلونکو انتخاباتو امن به څرنګه شي. تاسو کولی شئ چې په دې فیسبوک کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. خو اوس لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
د روسي حکومت له افغانستانه د مخدره مواد قاچاق د زیاتیدونکو خطر په مخنیوي کې د نړیوالو د همکارۍ د زیاتیدو غوښتنه کړې ده. په خوست کې د سولې اونۍ پیل شو. د شمالي وزیرستان د شوال په سیمه کې د امریکا د مشکوکي بي پيلوټ الوتکې په تازه حمله کې اوه وسلوال کسان وژل سوي دي. د حمله د پاکستان د صدر اعظم په توګه د نواز شریف د لوري تر مراسمو دوی ورځې وروسته سوي ده. ملګری ملتونه وایي د روسیې د غوښتنه نسی منلی چې د جولان لوړو ته ځواکونه استوي. د روسیې پولیسو 300 کسان په مسکو کې په یوه جماعت کې ونیول چې 170 تنه یې بهرنیان دي. په روان کال کې دا دریم ځل دی چې پولیس پر جماعتونو او اسلامي مرکزونو عملیات کوي. د اروپایي اتحادیې د پراختیا د کمیسیون مشر سټیفن فیولی د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ته خبرداری وکړی چې د مظاهره کوونکو پر ضد د زیاتې قوې څخه کار اخیستل په دیموکراسي کې نه ځایېږي. او د ایران د جمهور ریاست لپاره اتو کاندیدانو پرون په دریمه وروستي ټلویزیوني مناظره کې ګډون وکړ. د کاندیدانو بحثونه پر کورنۍ او بهرنۍ پالیسي متمرکز و.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جانقه علي کوزای کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه پر وروستۍ غنه کې افغانستان د ناتو ماموریت ممکن ده تر سره کړي او مضمون خبر کړي او په پیل کې راغلي کله چې د ناتو د غړو هیوادونو خلک په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت ناکامۍ ته وګوري ممکن پښتنه وکړي چې ناتو په افغانستان کې د بری چانس لري. خبرونه لیکي خلک باید ومني دا به مناسبه نه وي چې په افغانستان کې د ناتو د نن ورځې ثبات ساتلو ماموریت له تیرو پوځي مداخلو یا یرغلونو سره مقایسه شي. د خبرونه په باور د انګلیسانو او روسانو د امپراتوریو په ګډون په 19مه پیړۍ کې په افغانستان کې پوځي مداخله او د 20مه پیړۍ په وروستیو کې د شوروي اتحاد پوځي یرغل د امپریالیستي او مفکوروي سیالیو پر اساس شوی و. فارن پالیسی لیکي د غوسترو طاقتونو هغه محل نه غوښتل چې په افغانستان کې یو باثباته دیموکراتیکه او په خپل ځان متکی ټولنه جوړ شي. دغه طاقتونو د افغانستان لپاره د مرستې پروګرامونه او دغه راز د اوږدې مودې ستراتیژیکي تړونونو په څیر هیڅ سند نه لاسلیک کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي نن سبا په افغانستان کې شاوخوا څلوېخت هیوادونه په ګډه کار کوي چې دا هیواد باثباته شي او د نوې دیموکراسي بنسټونه پکې غښتلي شي. د نړیوال ټولنې له دغو صادقانه هلو ځلو او ښه نیت څخه اکثریت افغانان ملاتړ کوي او د تروریزم پر ضد جګړې کې د افغانانو ملاتړ ډیره مهمه ونډه لري. خبرونه لیکي دا هم څرګنده ده چې ناتو د خپل غړو هیوادونو د امنیت په ګډون د مختلفو دلایلو له امله په افغانستان کې حضور لري. په دې هم سترګنې شي پټې ده که چیرې په افغانستان کې د ثبات راوستلو هلې ځلې ناکامه شي د طالبانو د واکمنۍ په څیر به یو ځل بیا د ناتو هیوادونو امنیت له خطر سره مخامخ شي. نیویورک ټایمز رسپانه په هلمند ولایت کې د وو ګورجی عسکرو د وژل کېدو په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي دا حمله پر روان کال کې په افغانستان کې په ډیره ائتلافي ځواکونو تر ټولو وژونکې حمله وه. ائتلافي ځواکونو ته د افغانستان د بل هر ولایت په پرتله په هلمند ولایت کې زیاته مرګ ژوبله وړي. په دې ولایت کې د امریکا د شاوخوا 20 سمندري عسکرو شمیر یو پر درېمه برخه راکم شوی دی. نیویورک ټایمز رسپانه وړاندې لیکي ګورجستاني ځواکونه د هلمند ولایت په درې ولسوالیو نوزاد مساقله او سنگین کې ډیر دي او طالبان د دې سیمو د بیرته نیولو لپاره سخت جګړه کوي. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي ځینې سیمه ییز خلک او سپینګری له ګورجی عسکرو څخه شکایت کوي چې په خپل سر خلک لټوي د خلکو احترام نه کوي او ناوړه چلند ورسره کوي. خو سیمه ییز چارواکي وایي د ګورجی عسکرو حضور په سیمه کې د سړکونو په خلاص ساتلو کې مرسته کوي.
ا ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه کړې ده. او بخښي سره فیسبوک ځخ د سه ما کمپیوټر مختکاو د پوښتنه سره د راتلونکو انتخاباتو امن به څرنګوي. تر اوسه پورې تقریبا 80% اوریدونکو دا نظر ورکړی دی چې موږ نه پوهیږو. 15% هم د دې نظر پلوي کړی ده چې د انتخاباتو امن به ټینګ نه وي. او باقی مانده اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې افغان او بهرني ځواکونه به امنیت ټینګ کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له پکتیا ګڼ پیغامونه لرو چې د روغتیا ستونزو په ارتباط دي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د جمهوری ریاست لپاره اتو کاندیدانو پرون په دریم او روسي تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. د تلویزیونی مناظره 4 ساعته دوام وکړ چې په مستقیم ډول د ایران له ملي تلویزیون خبرېده او کاندیدانو د بهرنۍ تګلارې په ارتباط خپل نظرونه پکې څرګند کړل. فرشته جلال سي په دې اړه راپورټ لري.
د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال جنجال د جمعې د ورځې په مناظره کې د ایران د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د بحث تر ټولو تاوده موضوع و. کاندیدانو تر ډیره حده د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو سره د مذاکره کوونکو هیات پر مشر سعید جلیلی سخت انتقادونه وکړل او ویل چې په مذاکرو کې پرمختګ نه دی شوی. کاندید او د بارنوی چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتی په دې مسله کې د سعید جلیلی پر قابلیت شک څرګند کړ او ویل چې ډیپلوماسي باید د ایران له دې حق دفاع وکړي چې اټومي پروګرام مولری نه دا چې بندیزونه ورځ په ورځ لا زیات شي. ولایتي چې د ایران د ستر مسبي مشر آیت الله علي خامنئي له انجدي سلاکارانو هم دی وویل چې ایران په بهر کې د خپل موقف ته شکولو لپاره اړتیا لري.
باید با دنیا رابطه
دوی موږ لنور نړی سره د خپل اړیکو شکولو ته ضرورت لرو. کچيري زولس مشر سوم نو لنریوالو سره د اړیکو د پراختیا لپاره به درې خپل کړم. بل کاندید غلام علي حداد عادل ویل چې د بندیزونو لري کېدل به د ایران اوسنۍ اقتصادي حالت چې د انفلاسیون او د اثرو د بحران ښکار سویدي بیرته په پښو دروي.
البته ما اعتقاد دریم با
د اقتصادي بندیزونو کمول او د هغوی د غیظ کمزوري کول د شی ادارې په مرسته امکان لري او کېدلای شي د بندیزونو د مسلې هر زموږ په بهرنۍ پالیسي کې لومړیتوب لري. بل کاندید رضا عارف چې د تهران په پوهنتون کې استاد هم و او ټینګار وکړ چې په بهر کې لمیشتو ایرانیانو سره باید د حکومت روابط ښه سي او د ایران د کلتوري استازو په توګه دغه کسانو ته وکتل سي. سعید جلیلی چې د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دغه سیالي کې تر نورو مخکې ګڼل کیږي وویل چې سره لدی چې ایران د افغانستان په څیر مسایلو کې غربي دولتونو سره همکاري کړي بیا هم د واشنگتن لخوا د شیطان د شکر په توګه ورته کتل کیږي. جلیلی وویل چې د تهران او واشنگتن د بهرنۍ پالیسي ترمنځ په زیاتو مسایلو اختلافات موجود دي او په ځانګړي ډول یې اسرائیل ته اشاره وکړه.
مثلا امریکا جزء اصول سیاست خارجی
د امریکا د بهرنۍ پالیسي اومده اصل له صهیونیست رژیم سره تعهد دی او د صهیونیستانو رژیم تر رسمیت نور کول د ایران د بهرنۍ پالیسي اساس دی. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې د رواني میلادي میاشتې په 14 متر سره کیږي نو کاندیدان د ځانونو په ګټه د انتخاباتي مبارزې لپاره تر یوې اونۍ کم وخت لري.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ته مو پمینه هرکلای کوم. د پروګرام په پیل کې له خلکو د دوی شکایتونه اوري چې وای خپل سر وسلولو پتنګ کړی دي. بیا د سمکنی ولسوالۍ د خلکو شکایتونه د پکتیا دروختیا له یو چارواکي سره شریکو.
مرګمیر ته زنانه و د خپل مونږ ډیر کم لرو پیسدي هتا پدنی اني پیسد کې نارځي.
اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو اداري فساد بیا رغونه او نور مسایلو باندې هم خبرې کړې چې د دوی په پیغامونه کې په همدې پروګرام کې اوریدلای شي. د پروګرام په پیل کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د اوریدونکو را رسیدلي ټلیفوني پیغامونه اوري چې وايي خپل سری وسلوالي په تنګوي.
عبدالرحمن دغدغیر غرباس زحمت ترکوما عمر محترم وزیر صاحب داخله او محترم والی صاحب دغدغی والی صاحب محترم پولیس احمد فایش کوی چې همو د جرب کاونه در په تنظیم کې زموږ په غرباس کې خپل له پټې کې او څه ده چې موږ خلکو ته ناموس باندې نه خلکو ته عزت او خبرو باندې باندې زموږ خلک دوی په کې د نشي له کوچانو چې په یو کور باندې دوی چې دی باندې ډېر ډېر کلدار وینه اخته زمنه ولای څه خدمت مرجه ز خبرې کوم مرجه د ولسوال څورور د غربچان چې مش تازه د موږ غوره څه دا خرج د هلمند ولای څه خبره کوم چې موږ د غربچان څه ډیر تازه د ډیر زمونه کوي هر ځای کې ورو تکول کوي ګر خلک دغه ته درې د دې چې مثال سلاره واخی جنګ ډیر زمونه کوي راځي په تاسو
د غربچانو ان خایه کته کې یادی مان دی مرواج په تاسو باندې خبرو خبروي خوشاله جن او په سیستم باندې خبرونه د خبر دي سبب خو نه راپو نه خپي
زه د نن لا ته مسجد د صالح خبره کوم مولوی د اربکان سجیر فاجعه دی له کو د مشران څخه چې د اربکان نه د سیم ثوره کې
دنی عبدالله له مریانو نه خبره کوم د غلجولیت کربا ولسوالۍ نه د افغانستان وزیر داخله د غلجولیت والي چې موږ د کربا ولسوالۍ دغه منطقي خلک د خویانو شاوخوا کلي په ځانګړې توګه بهر ورور کړی له دوار بچیانو نه ډېر په تکلیف یو د افغانستان دولت برنامه مشري محمد اعظم ده نو ډېر په تکلیف یو دي تاسو په دغه اړوند باندې څه اجراءات په اوس پورې کولای شئ نو همکاري به مې خلک په تکلیف چې دولت برنامه د افغانستان اردو برنامه
زه په ځنا خبره کوم د غټه مقر د رسولۍ څخه دا ملي پاسونو زغه د بربکیانو سره کوچان خوران دي په آزاد دي کزبه واره دي چې ورته بس خلک دا وړي دي پیسې باندې ورنه کوي
زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم از زاري چې د ننګرهار ولایت د سیاحتاني بخش ټول له هلنت ماسي سره دي تدریسور کال کېږي چې زمونږ ماشونه په خپل وخت نه راکول کی کله درې میاشتې او کله څلور میاشتې زمونږ ماشینه ورکړي بیا چې ما فرانشي د دې میاشتې ماشې موږ ته اولادونه راتر غاړي دي زمونږ بل چاره نشته موږ د رئیس جمهور څخه او وزیر ستانې څخه دا غوښتنه کوو چې زمونږ مشکل حل کړي ورسلام
و مردل چې یو اوریدونکو وای روغتي کارګون کړي خو ماش پر وخت نه ورکول کیږي د سمکنی ولسوالي اوسیدونکو وای چې په سم ډول روغتي خدمات نه ورته وړاندې کیږي د شجاع په نامه اوریدونکو په خپل ایمیل کې لیکلي چې د پکتیا په سمکنی کې په کافي اندازه ډاکټران او قابلیتګان نشته کله چې روغتون ته ورزو د خلکو ستونزې نه حلوي بلکې ډاکټران کم او ناروغان زیات دي او دوی ورته رسیدګي نسی کولای داود اوریدونکو ایمیل خو د پکتیا روغتيي چارواکي وایي چې د دوی فعالیت زیات موثر دی او تر خپل وسه د ناروغانو خدمت کوي دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د بوخا په پرتله د مایندو او ماشومان د مړینې کچه راټیټه شوی او روغتونی زیات ناروغانو ته روغتيي خدمات وړاندې کوي داود تپان د سمکنی ولسوالۍ د مرکزی روغتون لمشر ډاکټر قادر خان اشرفي سره مرکه کړې په سر کې پښتلې چې په لنډول په روغتون کې د ورځنۍ فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي
او په دې ځکه موږ خپل د شپږو اتو ولسوالیو ناروغان ارسي سمکنی مرکز دی د شپخانه او دلته تقریبا 300 نیوالې او 500 نفر پورې پیډي کیږي
دی ورځ
راځي موږ دومره نه پاره غورو د شپخانه کې چې کوم ناروغان چې قابل دی بستر وي هغه بستر کو کوم نه پر چې صرفو معاینات ته ضرورت لري تشخیص ته ضرورت لري ته دا ته هغه خپل ورته کو دا د خپل د رښتون څخه ور کو لابراتوري معاینات ټول مجنیو ته کیږي ایکسری ته کیږي خو مت منته ایکسری اوس په ول شو مخکې نه پال شوی او ټیکنیشن د ایکسری عملیات شو یا ته څه کانسر د مغزو ولګیدو اوس په واس کې یو نه پر نه دروله خو دې ورته کې شاید روشي دي نو نه پاره تر
تاسو څومره پرسونل لري
موږ مخکې ته 40 نفر پرسونل لرلو هغه 40 نفر پروژې ختم شوه 2 نفر او چې هغه سیمه وو کې و بل سی سو کې و ان په کله کې دی وایي خبر چې کوله دی مرګ میر دی خپل دی دي شنو ځینې ته تعلیم ته سی په کله کې ور کوله هغه پروژه و ختم شوه بیرته بیا شروع کیږي په دې ځکه موږ په ګوډه دپارټمنټونو جری کو چې هغه جری دی خپل جری ز خپل کوم ولدي نسی جری کو عملیتوي ولدې سین سیمره ځان خصوصا سيزاريان وي یا پرتن هستریکټ وي او د اتپولو جری په شمول د ګډي جری یورولوژي نه پختور کو جری د الته هغه کوم کسرونه یا ترماتیک وکړ چې دلته راځي جنگي وکړه هغه هم نرته کور کو
تاسو خوای سي دلته جری کې یو د ورځې 500 پورې کسان تګ او راتګ لري ولې پرختون کې د مونږ دلته په یوته په شمار کسان وینو
نو دغه په شمار کسان خنشته کنه د خو هغه نه چې تو ته مریضون شپاورز د غلطه نوستي خو هغه خپل وخت لري کنه نو موږ نن ډیر مریضون خارج کړل د بستر نه عملیت شي مریضون دا ډیر شي د اوس پر ودن پرختن کې موږ څلور پنځه نفره عملیتي مریضون لرو ایتو په پکتیو کې هم نشته ایتو په کابل کې هم د سیغنی او موږ د ټول څلور بستر لرو وسلاس بستر نور زپا شید پندوس بستر مکه دیش بستر و منتهو مکه دی یو دی جرید پر داغن لرو بستر تو سوال دل زنانا بستر و اطفال بستر و جری زنانا بستر و مردانا مدر دو نفر موجود و نور مو رخصت کړي دي
دی خلکو خبر دا و ولادین روغان مثلا کی اتیا دلته شپخانه کی مری دی ډاکټرانو دین اشتوال لوجکران
اغه دین کلینیکونه د چ دی پاکستان د خونه دین شخصي خلق دلته الګوی روبلی کنه اغه ډاکټرانو اغه کلینیکونه دیګه یو تبلیغاتي منتوا دلته مرګمیر دی زنانه او د اطفال مون ډیر کم لرو په سدي هته په نیمه فیصد کې نارځي
هیڅ د خلکو خبره تاسو سره
نه بالکل لري دا هر چا چې دا کلی د درو کوي هغه خلک دي چې نه غوړي چې دلته سی خدمات راشي نو ارزښت خلک
تاسو خپل خبره وکړه تاسو دلته اته څلوي کس پرسونل لري
او د پنځه نفر ډاکټرون دي مردانه ایوا زنانه ډاکټر دي څلوري میډوایف دي څلوري نرسون دي اته نفر نور نرسون دي او شپه مردانه او شپږ نفر هغه د ټیکنیشنون دي
تاسو دا لري کله سیمه په شپخانه کې وګرځیدو په شپخانه کې د سپایي وضعیت لکه د یو روختون د سینخ کار
دا خو ته ویل شوی دی چې نه زپه د پاره نه پار مونږ نه زپ کړی دی پاره سا کې هغه کېږي په کې کېږي دا ټول د خور وطن د هر خود دوی راځي دا خو د سینا د ټول وطن شیشه او ټول کانکریټ یو بر شي کنه خو مونږ ته روختون په کې کېږي سپایي کېږي او د ټول ورشي باندې پرمنځل کېږي
په دې شپخانه کې تاسو اوس 100 ساته برېښنا لري
شپې خو لرو ورته په خو چې ضرورت شي به مونږ جنریټر برېګنټر
شپخانه کې دا ملې کې څ ډیر وخت شپې له خوا به برېښنا
نه دا خو دروغ دی کنه هر څه یل کېږي لیکن شپخانه کې برېښنا وی شپه ورځ دلته کتر شي شپې به ارزه کوي مخه نه تر څوره پدې
د څه تور دی شپخانه په دې ډاکټرانو باندې لګیږي چې دوی په یو سات په شپخانه کې حاضر یو نور په خپل مینه خانو کې دا تر کومه پرې د
مړي ته غوښنه شته دروغ دی مونږ ډاکټر سیون چې کوم دی ته دوه کم دی پرځن یو دوه نه پرلو شي هغه ټریننګ دی پرلو شي یو پرځن په کوم مجلس کې میټینګ دی پرلو شي وانه پاره چې درنه پاره چې پاتې کیږي هغه او پی ډی کې مو په شمول کنه کوم مشکل نشته خو مونته مشکل په پاره کې دومره خو مخه به لیکن د دې رش د خلکو ډېر په دې خاطر خلک وي اوس پرځن ته چې زه هر اور چې مې نه کوم سلو یو نیم سل نه پاره زه مې نه کوم خپل شخصا لیکن دې خو نو بعد په کار دی وخت په کار دی دغه د تشخیص او تدوی لپاره دواګونې پرځن چې موږ ورکو او خلک فکر کوي چې پیر سات کې دی به ټول یو ډاکټر هغه کې لیکن دا شاید موږ نه منو
یعنی دا د خلکو خبرې ټولې دروغ دي
د خلکو خبرې به ځینی سي وي خو ځینی هغه درست نه دي
ډاکټران د شپخانه په رسمي وخت کې هم په خپل مینه خانه کې ډېری
نه عدالت خو مینه خانو کې خلک نه وي سبي راتر او مسبخین دوه بجو پورې خي فاته چې یو نفر کور لري هغه بیا موږ ته وایي چې موږ ځو نور ته څلور بجو پورې رسميات ټولي
تاسو خو په خپل ویل استاذ دلته درې څلور ډاکټران لري په دې څلور ډاکټرانو کې یوازې تاسو دلته وینم نور څوک نه راته ښکاري
ا پرینې دا یو نفر لور د ټي بي مسول هغه خپل ګرځي سټرننګ دی پر لور د بل سپلو ډاکټر نامي غام ټریننګ دی پر بل رخصتي خسته دی دوله سورېز دی خپل دی انجو دفتر دا اغه یو ډاکټر بیچاره سترګې عمل شوی دا یو مشکل وو په سر دغه نه نظر او ډاکټر امن الله
په دغه دغه مر رش کې تاسو ډاکټران یا ټریننګونو تتللی دی او یا هم په دغه مشکل اخته
دغه مشکل خو یې کنه په ټولو ځای کې دوی چې ټریننګونه کې بیا خو مریضان ته ورسی نشکوله دغه تشخیص ته دی ودی پر
نن کنټرول چا کاو دی ډاکټرانو په ځای کار چا
نو نن ډاکټرانو په ځای مونږ کار کول ډاکټر صاحب امن الله ډاکټر بسم الله بیا ورسره تکلیف ته جوړ شو د 12 بجو پورې او خپل ویرا ساتر کړه ده
نو تاسو خپل ویلې سي ډاکټران نن موږ څلور پنځه کس څلور ډاکټران لري دریم
یو خپل ډاکټر وای یو بل ډاکټر وای هغه ته کوم مشکل جوړ شو یو ډاکټر بل و چې زه یو بل ډاکټر څلور ډاکټران موجود وو
تاسو ټول څلور ډاکټران لري
نو خو ګوره کنه یو ډاکټر ته مشکل پیدا شو ته مې چې هغه مشکل څلور دولس بجو نه ولې او بل ډاکټر چې دولس ورځې رخصت اخسته ده او یو بل ډاکټر چې هغه میټینګ نه پر لوړ ګرځېسته
نو خو دا تاسو وای چې څلور دلته حاضر وو څلور لاړل نو تاسو په ولې
کې په شمول کنه زه هم یو ډاکټر بسم الله ډاکټر امن الله او یو د خزه ډاکټر
خانو دوی ستلری دی غوې په ځای چا کار کوم سی 1500 مریضان راځي اتمن یو ډاکټر
یو ورځ کې خنه ده خدای مو تک تخمینی دی توې تقریبا کنه چې د درسونه نه والے 2450 نفر نظر په واسره کنه موږ تر راځي لیکن دا مریضان خو خپل ډاکټر سی دغه کې موږ خپل په جیل کې وو یا دا ته موږ خپل مینه کو ډاکټر بسم الله یعنی تر 1200 بجو پورې درې نفر ډاکټرانو یې خزه په شمول څلور درې نفر چې دی بیا ساتي خسته ده
د څمکنی ولسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر قادر خان اشرفي وو د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو
سروري د کندهار د میوان څخه ساي سره په تماس کې يم د میوان د ولسوالۍ په سرت کې عموم یو لوس څنګه لري هغه لکه د اوبو مشکل د تکاک اوبو نستا د ولسوالۍ مرکزی بازار چې د هرات کندهار پر عمومي لوی لین باندې مکات لري او هر ورځ پرتګلار پزرګونو مسافر کیږي دغه د سه چشاک او بدل کلستا حتی خپل ولسوالي هغه بل لري اسکر هم په دغو چې وګدلیر زایو څخه ولسوالي توري او دغه ځای مرکزی شفاخانه هم بالکل د وګدنې سیسره مخامخ ده تاسو عام ولس او دومره غټ بازار او دومره زیات نفوس د ژوند د هغه اولنی سبب چې وګدي بالکل محروم دي نو زمر ارزو د ازادي راډیو څخه دا غواړم چې دا تکي د چا واسطه ورورسوي او په دې لپاره د یو اډون مرجع سره مرکه وکړي چې عمومي ټانکر جوړ او لرونه دې کسي او دا پر نفوسه بازار خلک څنګه اوساسي
اوریدونکو ته به وایم چې تاسو د پیغام موضوع مو لخپل خبریال سره شریک کړه چې په یو جلا راپور کې وسیړي مننه د نورو اوریدونکو پیغامونه پر بیلابیلو مسایل دي یو په بل پسې خبريږي
زه خانره مینوال د پکتیا ولایت جاریارو ولسوالۍ اوسیدونکو کې د افغانستان اسلامي دولت پارلمان کې اواز ده هغه دا چې باید برېښنا وزیر اسماعیل خان باید د نور په کور کې ول شي دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو د کاپیسا سیند پنشیر سیند او د کونړ سیند ټول سیندونه پاکستان ته روان دي دغه زه خانره مینوال د پکتیا ولایت جاریارو ولسوالۍ اوسیدونکو کې باید برېښنا وزیر اسماعیل خان باید نور په کور کې ول شي دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو د کاپیسا سیند شیر سیند او د کونړ سیند ټول یو پاکستان ته روان دي د فرا سیند او په ایران ته روان دي خپل سیندونه لرو خپل بریکنا دیمونه لرو خو بیا هم د تاجکستان هیواد د بریکنا سوال کوم چې مونږ ته برک راکړل
کرامت مشرطوالیم د کونړ ولایت اوسیدونکو هم خاندار لمه ته اړیکې ولې دا محترم د رئیس به جمهور الله داس ولرما چې تا په خپل دو انتخابي دورو کې ویل چې زبا د کونړ پر سیند باندې ډیم جوړو او تر الله تر اوسه تا غو د استاد انتخابي دورم ختمیږي او تا ولې د کونړ پر سیند باندې ډیم جوړل کو آیا د کونړ سیند وب خرته شوی دي او کونه ولې د کونړ د توجه په حساب د 2012 د انتخابي دورو او یو انتقالي دورو تو ولې افغانستان لپاره کوم پرمختګ وکړو ولې د کونړ وب په پاکستان باندې خرچ شوی دی په کونړ چې د څه تقدیم په سردار داوود خان په وخت کې دغه سروې شو ولې دلته یو کانډاک د دغه امنیت نشنی ولې موږ افغانان په خپل امنیت نیسو د دولت راشه په دغه ځای باندې کار شروع کی موږ د خپل هیواد امنیت په خپل ساتو ځکه چې موږ یې خالي سلاک له خپل همسایه وته د ډیار په نامه لالا سلاګانې ټول کړلې ولې کدا سلاګانې موږ سره موږ د خپل سرحدات لم دفاع کړې
د پکتیا ولایت د څمکنه ورسالې څخه سمې ولا خلینی تندر دا پیغام تاسو پرې دم د پکتیا ولایت د څمکنه په ورسالې کې د کوم فرار چې په شاو لري ګرځي د پټان دا ډېر ښه خراب کړ د پاکستان ته موټر ردی په دې سړک باندې تګراته کوي دا غاټې دې موټر وړه برې دا سمونه وړي دا سړک مات کو ډېر دا سمات کړه و بو نه وایي دا سړک بيسي په شاو لري په عمر کې دا سړک مرکز کابل ته هم لاندا او دا سړک دې بهتر نه دی چې نه جوړ دی ولې نه جوړي دا سړک دې جوړ شي کنه بیا تصویر دولت دا سڑک نه جوړوي نو دا ټیلی موټر په دا سڑک باندې حرکت وکړي دا هغه دی بند ما جل باندې دي کندار سټریم ولکې زمون په پاتیا فرق دې بیا ما دې سره ټول مات شو زمون لا کارې وبسالو دا ټیلی موټر لګی لا سا
زنیک محمد د پروان ولاد د شنوار ولسوالۍ د ایر درې اوسیدونکی څوک چې موږ دا پیغام اوري موږ په دره کې درې پلونه سروي کېدل او جوړېدل حکومت لخوا سروي شوي وه او جوړېدل او د سیمې خلکو بند کړل طالبانو نو آیا د ټولو خلکو نه زه دا غواړم چې آیا دا د اسلام ته د افغانستان اسلام ته جهاد ته خدمت کړي او که بل چا مزدوران دي نو دا پیغام خدای دې وکړي چې ټول خلک واوري او خدای دې وکړي دا هغه پرې دي چې سرویس وي موږ پلونه
انتخابات کی
تخوا د کاپسا ولایت پګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره پاړي کوي لکه څنګه چې ما واورېدل د مطبوعات له لارې چې پنځم د جوزا کارتونه ورکول کېږي مطلب هغه کسان چې کارتونه نه لري او یا ځوانان عمر ته رسېدلي او کارتونه ورکول کېږي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي خو زیات تفصیل به نور لنډه به ووایم چې داسې یو زما په نظر البته حقائق و شواهد و واقعی نہیں کیا بس کار مصارف کی دیکھا جی افغانستان حالات و شرائط و امنیت کی سڑے گوری دغا انتخابات و عغب کی حیث وجہ خصوصاً تراویات شرحد افغانستان کی دیکھی انتخابات امکان نہ لگی مثال تغاب السواری اور قوم دلتا فکر نہ قوم چاہ حتا السوال پولیس السوالی نہ ہوتے نہیں اگر بچوں کا دا امنیت و دانور مسائل
ریاست جمہوری انتخابات تیار کی درست لازم ادا کی تو سیاست کی دخیل سی وطن ترقی کو بن کے یاد عادل اور انصاف کو بن کے پل زنون شامل کی تحریری دو ادا کا کاروانے کی متفرق اسی جی نب اسنی جنگ سلاران اسنی تنظیمنا انتخابات وغیرہ کی عبدل بنورا ہم در پدارا گیس دی جمع بنانو لنگیر و مشرانو وطن پرست خر کو سخائی لدادا چی یو مترقی بن پاس کی اور پاس بھی زنون شامل اور دخیل کی
مقامات روزانہ بندی السلام
محمد نابینا د دیش بارډر سره ستاسو سره په تماس کې څرنګ چې تاسو وویل چې د افغانستان چارواکي رشوت نه خوري خو د بارډر د دروازې عسکر چې زه وینم په رشوت باندې اخته دي که یو مظلوم سړی ته مخه ورشي هغه که پیسې نه ورکوي د هغو اوړه یا ډبې وڅیري اوړه په روډ ورتاشي تیرونه ورپنچروي که پیسې ورکړي یا رشوت ورکړي بیا دوی هېڅکله بیا نه پنچروي
دا ولن کې شخصي حکومت دی که د کرزي حکومت دی متخبر وروره وہ گاڈ والے رہنے والے وہ کھڑے رہے وہ سرگیا رش نکلے ملیا رش نہ کرا گورا گولا لے مو پینز سوا ہزار روپے ہونا خالی پینز ذرا رکھا واٹر ذرا رکھا وہ ذرا رکھا پوچھ وے آئے جوان ہولے تالے بے چے دے چے دے اب تپ کیا والے آ گانے دا گانے رو رپوش وے سالانگی دی شخصی خور را گولا ما تمو شکایت تو کنی چا نو چاته مو شکایت وکو
والله له هلمند مرکز اشکرګانا زحمت ورکوم هله مندار دا پیغام نشر کی زمر مطلب دار دا هلمند عمومي محبس بنجان صح حالات دي طول کو ته خپل تي غزاوې خراب دي له منځه ته له بشري حقوقو له ادارو او خصوصي څخه دا غوښتنه کوي دا محبس دي دی نږدې و ته رښتګ ګناه کوي د ټول هوا کې دا صح محبس نه سره دا ولې کو ته خپل تي ولې غزا خراب ده دا باید اصلاح شي د لدید له نږدې خپل او له بنجان سره دی وزري د خدای په اړه کومړي تی د حرکت کو ته یا د ټول ملک یا د کوټه کلټي خلاص کی عبدالرحمن ایمن عدالت خبر کوم هر ځای د مو سیام نشر کی مطلب مدار د مو د هلمن محبس بنجان چې د شخص تکلیف کې ټول کوټه خپل په هلمن کې سخت ګرمۍ د تاسو حالات باندې د 20 د نطر کې یو تاکي چې ولې د خمرې خو یاد ملک یې د لا کوټه کلټي راځي چې ټول یو د کوټه کلټي نه د هلمن محبس ته ګناه کوي د
بنجان د سخت حالات کې دا ولایت ترجمه د مشرقام او سیمه ملاقات د مشتزه او کوټه کلتي د بنجان سره کوچي د خلاص ته تربیه ژوند د امر سید او سلام
د اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام د غلطه پایت رسیږي. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو او په زابل کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تاګ راتګ د بندیز مسله هم څېړو. تر هغه د خدای پامن.